السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې په دهیله چروغ او جوړ وسی د دغه یو ساعته خبرونه ډیره برخه مخکخه خزو پروګرام ته ځانګړې شوې چې ورسره زموږ د کابل استودیو په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. خو په پایل کې پام وکړئ ورستیو خبرونو ته. قطر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړې چې د بین الافغاني خبرو د پایل په غونډه کې ګډون وکړي. افغان پوځیانو ډیورنډ کرښې ته نږدې پوځي تمرینات کړي او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي نوموړی د بین الافغاني خبرو د پیل مراسمو ته غوښتل شوی دی. د شورا مرستیال اسدالله سعادتي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ښاغلي عبدالله په دې اړه د هو یا نه پرېکړه نه ده کړې. ښاغلي عبدالله ته نږدې یو بل کس هم ازادي راډیو سره خبرو کې منلې چې بلندلیک راستول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پیل کره نېټه نه ده اعلان شوې. طالبان د دې خبرو پیل ته د ټولو 400 بندیانو د خوشي کولو شرط وړاندې کړی. خو ولسمشر که څه هم د ټولو د بندیانو د خوشي کېدو فرمان ورکړی، تر اوسه یوازې 80 تنه له دې ډلې آزاد شوي دي. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه هوایی او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیاد دغو پوځي تمرینونو پر مهال وویل چې افغان پوز د ده په خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې د مقابلې وس لري.
نور تاسې بې دفاع خلک نه یاستئ، موږ ستاسې بچیان ستاسو تر څنګ یو. دا تطبیقات چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې زموږ د قدرت نندارې او د پوځي تطبیقاتو په دوام کې کیږي، موږ د بولدک د شهیدانو په نوم مسما کوو.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د زمري په نهمه وروسته له هغه نښته وشوه چې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. د پکتیکا په مټخان ولسوالۍ کې 14 طالبان له افغان ځواکونو سره نښته کې وژل شوي. د امنی قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې وژل شوو کې د طالبانو یو ډلګۍ مشر او د لیزري قطې مسؤول هم شامل دي.
په دغه نښته کې چې هوایی ځواک او همداراز ځانګړې قطې هم ګډون درلود، ترهګرو طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله وړوله چې د دوی یاد ولسوالۍ لپاره نظامي قمندان د لیزري قطې مسؤول اباسین امدار از ماینونو جوړولو انجینر یو ځای وزل شوی دی.
جګړه ټوله شپه روانه وه چې د پولیسو په وینا سهار مهال امنیتي ځواکونو ته له کومې مرګ ژوبلې پرته پای ته ورسېده. طالبانو لا د مټخان د جګړې په اړه تبصره نه ده کړې. خپلواکو سرچینو هم څه نه دي ویلي او د دې ادعا تاییدول هم ګران دي. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي، خدای غواړي چې واک تقسیم او اساسي قانون بدل شي. لوکاشینکا ویلي دا خپله دا کار کوي نه د اعتراض کوونکو د فشار له امله. نوموړي کارګرو ته په وینا کې ویلي داسې ورځ به هیڅکله نه ویني چې زه پکې تر فشار لاندې یو کار وکړم، ځکه د ده په خبره که بیا ټاکنې وکړي د نیم کال په موده کې به هر څه ویجاړ شي. لوکاشینکا وویل د واک د ویش په هدف له وړاندې د اساسي قانون په احتمالي بدلون کار پیل شوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د ده ټاکنیزې سیالې سویتلانا تیخانوفسکایا چې له ټاکنو وروسته ګاونډي هیواد لیتوانیا ته تللې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې او ویلي دي دا چمتو ده چې د واګې لاس کې واخلي. نیوزیلند د اگست پر 18 د کورونا وبا له کبله د پارلماني انتخاباتو ځنډ اعلان کړی. حکومت وروسته له هغه دا اعلان وکړ چې په تر ټولو لوی ښار اکلند کې دا ناروغي ډېره شوه. د دې هیواد صدراعظم جان سنیدا اردن لخوا په دغه اعلان کې ویل شوي چې د دغو انتخاباتو لپاره د اکتوبر 18 ټاکل شوې. پخوا دا ټاکنې د سپتمبر میاشتې وروستیو ورځو ته پلان شوې وې. نوموړي ویلي بل ځل به په هیڅ صورت دا انتخابات و نه ځنډول شي. عمومي نظر پوښتنې ښیي چې د دې کارګر ګوند به ښایي د دوهم دور لپاره هم انتخابات وګټي. او روسای خبر دا چې د نتفلیکس امریکایي شبکې مسؤلانو ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې د ګرځنده ټلیفونونو لاره د ګډون حق ته ډېرې طرحې لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي میاشت به د نتفلیکس سیاله شبکه ډیزنی هارت سټار په انډونیزیا کې فعالیت پیل کړي. د نتفلیکس یو مسؤل اجای اورورا رویټرز آژانس ته ویلي چې دغه شبکې کې به ډېر محلي محتویات هم ځای پر ځای کړي. د ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې خلک تر ډېره د موبایل ټلیفونونو له لارې خپل خدمتونه څاري، نو ځکه دوی پریکړه کړې چې دا خدمتونه ارزانه او ټولو زیراکو ټلیفونونو کې د لاسرسي وړ وګرځوي. نتفلیکس په آنلاین ډول سینمایي فلمونه او سریالونه وړاندې کوي. دا شبکه د نړۍ په کچه نږدې 200 میلیونه پیرودونکي لري.
مخکخه خزي
د مخکخه خزي د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه وګما جبار خیل یم او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله د چې تاسو به روغ جوړ وئ او د خبرونه تر پایه را سره پاتې شئ. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ په دې خبرونه کې یو مخکخه خزه لزان سره مخ کې درلودله. اوس به په دې خبرونه کې نن ورځ موږ دوی فعال خزی لزان سره ولرو چې وا متحره احمد زیده او بل قمر نیا زیده را سره دوی بعد تلفون په کرخه را سره وی او ستاسي پښتنو ته ځوابونه وایي. د دوی د زده کړو په اړه باندې، د دوی د فعالیتونو په اړه باندې او نورې پښتنې چې ستاسي ذهن کې پیدا کیږي کول شي له دوی سره یې شریک کړئ. د هغو تر څنګ به د ښځو د جوړیدونکو شورا په اړه هم ورسره خبرې وکړو او تر څنګ سبا ته د ازادۍ ورځ ده، د ازادۍ د ورځې په مناسبت به هم یو څو پوښتنې موږ هم ورنه ولرو او که تاسو هم غوښتلی وي نو ګډون کولی شي او خپلې پوښتنې ورسره شریکولی شي. درنو اوریدونکو، زموږ د تلیفون شمیرې دي 0599 40 15 40 او بل شمیره مو ده 0500 8225. هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ، په دې خبرونه کې را سره ونډه واخلئ، د دوغو دوو میلمنو په اړه باندې خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. هم د اوس موږ سره په لاین باندې اغلی متحره احمد زیده. اغلی احمد زی، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه، ډیره زیاته مننه.
خوشاله یو چې په خبرونه کې له تاسو سره یو. تاسو خو ډیره اوریدونکو پیژنی، خو که یو ځل بیا هم خپل اوریدونکو ته ځان ور وپیژنئ نو ښه به وي.
ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم انجینر زورا متحر احمد زی، په اصل کې د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ د سخاب د کلی یم، په قوم احمد زی یم. په ابتدایي زده کړې مې کابل کې کړي دي او عالي زده کړې مې اریانا لیسا کې فارغ سم وروسته لږ د ننګرهار پوهنتون کې انجینري پوهنځی مې ویلې. نو بلې دې زموږ پوهنتون خلاص کړو، نظر په شرایطو کې وضعیت سم نه و. چې راته موږ پاکستان ته لاړو، زه تقریبا 8 کاله پاکستان کې معرف بخش کې ما کار کړی، فعالیت مې درلود. اول د مکتب استاد وم، ارتي سره بیا مغه سیمه طریقه م خپل مکتب جوړ کړ. نو تقریبا 2 دورې ما کارغان ورکړي دي، چې نته جلسانو لولو جایو کې کار کوي. لږ وروسته یا بچیا کې د دولت متخصصین لارې نه د ښځو چارو وزارت محترمې تاجوجان کاکړ په بلنه باندې زه کابل ته راغلم. بیا تمسین د انتخاباتو کمیشنل ترینر افسر وم، مسؤول د زونو. وروسته لږ نه د خلکو په درخواست باندې بس کرځای صاحب وټاکل شو. بیا زه شورا ولایتي ته راغلم په 1940 کې. لږ وروسته پارلمان ته کاندید وم. متاسفانه چې د موږ رایې په وخت کې مانوي صاحب رئیس و، منطقوي خلکو چا چې په ساحلي کارو کې کارونه کول د موږ خلکو ډاډ راکړی. بیا هم د خلکو په ډاډ هم دومره ډېره مطمئنه نه، خو په هر حالت سره نتیجه ما نه اخیسته. بیا 1990 کاله
بله ډیر ښه، ډیره زیاته مننه اغلی احمد زی. زمونږ اوریدونکي به هم له تاسې نه پوښتنې ولري، خو که راشو اول یوې خپلې پوښتنې ته. تاسې یادونه وکړله چې ډیرو ولایاتو کې تاسې دندې ترسره کړي دي، څو ولایتونو نومونه مو واخیستل. تاسې خپله د کوم ولایت یاستئ او خپل ولایت ته مو څه کړي؟
شروع کوم ما درته چې د لوګر ولایت یم، د محمد اغي ولسوالۍ او د سرخاو د کلی. شروع کوم لږه خبره مې تیزه وکړه. هغه زه خپل اسان د لوګرم، بیا محمد اغي ولسوالۍ دی، بیا کلی د سرخاو. خپل ډاکټر صاحب اشرف غنیم دا موږ جده تقریبا موږ سره نږدې و، خپلوانی
په دې کلی کې یا په دغه سیمه کې چې ستاسو پلرنی ټاټوبی دی. تاسو دې سیمې د پاره، البته د ښځو د پرمختګونو لپاره، که د خپلو کړنو یادونه وکړئ.
ډېر ښه. ما په کومه دوره کې کوم وخت کې چې شورای ولایتي کې وخت په وخت باندې زه تلم، زه از ولسوالۍ ته تلم، چې اوسې څوک نه شي تلی، زه خوښي ته تلم، زه برق ته تلم، زه ماغه ته فرخ ته تلم، ما ډېرې ستونزې حل کړې، برک برک ته تلم، سرخاو ته تلم، د مال یو در لاسته راوړنو سرخاو کې اولین وار موږ هلته مکتب جوړ کړ، ما د ورور د ورېندار په مټ باندې مې هغو ته ما فنډ واخیست، پروژه مې ستاسو د جنتۍ مکتب هم تاسیس کړ، او په زمن کې تعمیر هم ورته جوړ کړ. دا ډېره غټه خبر وه. زه چې د باندو خراب و ویجاړو، ما هغه باند مې ورغاوه، نو د خواګانو ته ما خپله کله چې د سورې ولایتي دوره مې خلاص شوه، زه تقریبا یو کال شاګرد محوري د کوار برنامې له لارې نه زه هغه ومه ترنار ومه. ما په هر ولسوالۍ ته زه تلم، لاس پنځلس ورځې به بیا همالته ما استادانو ته ترینینګ ورکړه. نو محمد اغا کې سرخاو کوم، دا کار کړی، زرغون ښار ته بهم کړی، تناو ته بهم کړی، د محمد اغا ته بهم کړی، همداسې په مختلفو ولسوالیو کې به زه تلم، په مرکز کې مې هم کړی. ما به د مکتبو د څو مکتبو هغه به مې استادانې به مې راغونډولې، به مې دوی ته شیوه د درس ورښودله. اول دا چې دوی باید یو استاد مکتب ته ځي، باید پلان ولري، دا پلان څه رقم دوی جوړ کړي، نوشته یې کړي، یو وخت کې نو دوی ساینس کې کار شروع کوي، یو شاګرد محوري په دې معنا، یعنی ټول کار باید استاد ونه کړي، باید شاګردانو ته وخت ورکړل شي، په روزانه تدریس کې شاګرد باید فعال وساتل شي، چې هغه له دې معنا ده سم درې کټګوري تقسیم کړي، هغه ډېر لایق یا متوسط، او هغه شاګردان چې لږ ذهني مشکل لري یا هغه دي. نو هغه په دغه حساب باندې ما دوی ته ترینینګونه ورکړي، مختلف پروژې مې دوی ته د خیاطۍ، د سواد آموزي، د دوی له حقوقو مې دفاع کړې، کله دوی حقوقي مسایل درلود، معرف کې مشکل درلود، په مختلف ساتې مشکلات درلود، کومکونه مرستې. نو په مختلفو برخو کې ما ډېر په جرات سره د دوی له حقوقو نه دفاع کړې ده، او زیات وخت به زه نارینه وو سره مواجه وم. اسلامي حقوق د دوی، چې هغه میراث ده، هغه علمي دین ده، هغه مدرسې دي، ما زیات وخت به علماو سره هغه برخو هغه به کوه، ورته ویلې به مې چې دوی باید خپله کور را شروع کړي، په دوی خپله مېرمن، د خپل لور، د خپل خور باید علم دین وروښي، چې هغه بیا همداسې راووځي کلي ته، د کلي نجونو ته وروښي، د کلي نجونې همداسې فرض مثال دا په یو شکل د موج باندې را شروع کړي، چې تر هغو موږ خپل دین باندې پوه نه شو، نو موږ هېڅ وخت نه شو کولی چې دنیایي علوم هم زده کړو. دې څنګ سره ټکنالوژي بخش باندې شفاخانه او د هغې پورې راتګ ما ډېر کومک کوشش وکړو، په وخت کې چې زه لوګر ته د پانتون، د سراک، معرف، سرنوالی، کله پراختیا مختلف بخشو کې کله چې زه په لوګر کې ډېره فعاله ونډه درلودله. اکثریت دوستان ما پېژني چې د زوري پونو ما د چا کمیشن نه اخیستې. متاسفانه فرض مثال خلکو ته انتقار هم کوو په ډېر خوندګرمي سره هم کار په ډېر علاقه سره هم کار کوو. د غریبو له حقوقو نه مې همېشه زیات دفاع کړل. اول قدم کې له ښځې په دوم قدم کې ځوانان د همداسې هغه چا کې واسطه نه درلودله. یعنې همېشه زه لکه سپار غونډه مخې ته ولاړو.
بله ډېر ښه. آغلی احمد زی، تاسې خپل کارونه د خپل ولایت په سطحه باندې څه ډول ارزوئ؟ یعنی د شته ستونزو او ننګونو په پام کې نیولو سره ستاسې کارونه به د ښځو لپاره ستاسې په اند څومره ګټور او څو سلنه کافي وو؟
شورای ولایتي کې چې ما کار کوو هلته خو ډېر لرې نقطو ته زه تلم. خپل زن یو منطقه والته مورې ورته ویلې ما پیدا کول چې دلته مونږ تعلیم یافته خویندې پیدا کړو. نو ما زیات جیک مکتبونه ایجاد کړي دي. هغه چې زه پیدا لم چې فرزند دلته تعلیم یافته خویندې شته یا دلته سپین ګیري نارینه شته چې خلک ترې اراس نه کوي. نو ما څو نقطو کې په مرکز کې په مختلفو جایو کې مکتبونه ما جوړ کړي. یعنې مکتبونه مې ایجاد کړي دي خلکو ته مې دا انګېزه ورکړي دوی باید د جینکۍ مکتب جوړ کړي. دوی باید خویندو د علمي دین لپاره د مدرسې لپاره ما زیات خلک هغه کړي دي تشویق کړي. او د دې په ضمن کې یو ډېر ښه کار د موږ په وخت کې داسې له موږ تاریخه تر اوسه پورې دوام لري. هغه ذهنیت سازي وه او په ضمن کې موږ خلکو ته ور ښودله چې یوه ښځه رهبره کېدای شي، یوه ښځه وکیله کېدای شي، یوه ښځه رئیسه کېدای شي. زه تقریبا اولینه خزم یعنی یوازینی خزم چې په ساته د افغانستان باندې موږ تخنیکي خزم نه په زراعت کې درلوده، نه په فرعي سندیز یا اوبو کې درلوده، نه په انکشاف دیات کې درلوده. فقط یوه خور د موږ واسه فایده ما کې هغه رئیس تیره شوې وه. ما د افغانستان په ساته باندې په تخنیک بخش کې تخنیکي بخش د موږ ښځه رئیسه نه درلوده. ما تقریبا نوینه تر اخره ده نوادواس پورې ساتي نه کاله کیږي. ما زه ډېره فعال رول ما ولوبه او ما خلکو ته ورخو ده چې واکه زم انجینره کېدای شي، واکه زه ښه مدیره کېدای شي. او هغه پروژې چې ما تطبیقولې یوه حقیقتا فساد نه و. ما شرکت سره هیڅ وخت معامله نه کوله. ما ویل چې زه خیرات نه دښته غواړم، ما زه پیسې دولت پیسې درکې، زه پیسې درکوم، زه کار دښته غواړم. زیات د کار په کیفیت باندې همیشه ما هغه کو فیصله تاکید مې کو چې همدغه یو دلیل همدا شی چې زه کله د اوبو رئیس وم ما ته بعضې کسانو ډېر زیات مشکلات پیدا کول. هغه په دې معنی نه خو داسې و چې ما هیچا سره م سازش نه کوو، فقط خپل کار مې کوو پاک سوتره. هغه کوم کار چې ما ته راسپارل شوی وه تخنیکي کار هغه ما ډېر په اسانه وجه کوو. په لویو جلسو کې مې دفاع ترې کوله، اکثره پروژو نه، اکثره فضن کومکو نه، په ډېر جرات سره مې دفاع ترې کوله. یعنی هدف دا شی و چې کوم کارونه چې ما په خپل وخت کې کړي دي ما که د دولت په ساته باندې وو، که د ولس په ساته باندې وو، که د سیاست په ساته باندې وو، ما ډېر ښه دفاع کړې. یعنی زه بدون لدې چې زه فرضاً شخصي منفعت ما د نظر ونیسم، یا بدون لدې چې زه فرضاً مثال ووایم چې ما به څوک له دې چوکۍ نه لرې کړي، نه، ما دغو مسالې ته نه کتل. چی ساقه حقوقو څه شي چې دی افغانستان په ګټم چې د خلکو په ګټم ما خو ډېر جرات سره نشه دفاع مې ترې کړې ده. اوس هم ترې کوم. نو یو دلیل هم چې د ما د په اصطلاح خلکو په ما باندې باوري و دا و هغه همدغه شی ویل دا په دې عقیده و چې دا یعنی سپېشل ښځه ده، هغه ښه شی له حق حقوقو دفاع کوي، د چا طرف نه کوي، د وطن د ترجمانه ده، د وطن خدمت ترجمانه ده، غریب دوست ده. نو د ما فعالیتونو هدف هم د موږ خاص په خاص د دې مظلوم وطن ته خدمت و، د جنګ مخنیوی و، او دا ښودل و چې موږ ښځې هم کولی شو یو ښه رهبر اوسېږو، یو ښه رئیس اوسېږو، یو ښه مدیر اوسېږو. خصوصا اوس چې زه بیا کوم سمات کې فعلاً کار کوم، زه اولینه ښځه وم چې زه پکتیا ته لاړم. مخکې له مانه هم خویندو کار کړی، په کلیو کې هم کړی، خو په دومره جرات سره دوی نه درلودل. فرضاً دوی ولایت ته لار نه درلودله چې دوی ولایت آزاد راشي لاشي. مخکې له موږ نه یوه د موږ یوه خور په نوم د جندار عامر پایس باندې هغې کار کوو. ولی غیر کار بشه چې به ما اتاق پورې ما دو دوزه چې بیچاره برغلم اتاق کې به ناسته ولی زما پراتګ سره نن ورځ زه ډېره خوشحاله یم چې د پکتیا خویندې ته ما یو اخلاقي جرات ورکړ دوی ته ما د تعلیم په بخښه کې ما زیاتې تشویق کړې زه ولسوالۍ ته لاړم ان تر ډنډ پټانه میرانشاه پورې زه لاړم یو تعلیمي د معرف کمپاین هم شروع کړو له نږدې نه م ولسوال صاحبان ولیدل شوراګان هم ولیدلې ښځې م ولیدلې استادان هم ولیدل هغو سره م نقدي کومک وکړو هغو دغو مشکلات هم راټول کړل فرض مثال اولین وار م د ژمي لپاره امادګي د کانکور کورسونه م ایجاد کړل استادان م ورته ونیول په مختلفو بخښو کې اولین د جینکیو مکتب ایجاد شو خصوصي لیسه چې مخکې لیدې نه نو نو که پانتون و که معرف و که په زراعت بخشی و که د انکشافیات په بخش کې و که غونډې وې یعنې اوس که میډیا بخش ده خویندې واقعا ډېر ډاډه دي په دې باندې پوهېږي ټول ما ته وایي چې موږ زه فکر کوو چې دلته موږ ته لکه یو مور غوندې لکه یو غار غوندې څوک ده او حتی نتیجه یې ښه په دې باندې ده چې د پکتیا خلک باوجي چې ډېر درانه خلک دي واقعا ډېر درانه خلک دي ما ډېر قدر کړی زه دوه کاله چې راغلی یم زه داس نه کوم چې ما پکتیا کې یوه ورځ تېره کړې د وظیفې که دوه ورځې دومره راحت یم زهرې نه ګانه خو هغه شی چې فرض مثال مخکې د فکر کار چې ښځې نه شي کولی هغه بې باوري وه یا بې اعتمادي وه نن ورځ ګرو ښودله چې یوه ښځه واقعا معاون هم کېدلی شي رئیس هم کېدی شي رهبر هم کېدی شي یو ښه مدیر هم کېدلی شي په دې اساس باندې موږ یو غټ کار چې ما په پکتیا کې جوړ کړی هغه اعتماد صحیح ده یعنې ما خلکو ته ښودل چې یوه ښځه د اسلام په حجاب کې او دال په حجاب هم نه غواړم زه لوی سپیکر یم سر کومه خو دې چې موږ د پښتنو پلاو چاتر ده یعنی د یو ښځه د اسلام په حجاب کې د پښتو د دستور په حجاب کې دا ولې چې خپلې خپلې دندې وړاندې بوځي او ماستر وخت نو د ماندا د موږ فعالیتونه وو بس چې دې زه نه هم پلی بدبختانه جګول باندې ډېر لوی ستونزې دي چې د لپاره موږ ډېر کار کړی خو متاسفانه دا ستراتیجي محدود کرونا راغله د ګټارو څخه په درو نه زه خپل د ما اولین هدف مې تعلیم بخش د پښتو سره کار کوي دي نه ما امتیاز تقریبا نو په شپې مطلب سوا د موزیک نه لپاره سمونه ایجاد کړل ماته اكون كارت مقلي واغا دولات خواست وو پند مش بيت سن سن مخت انت كار دي دي سن سره په هنه کوم کار کړی د زورو سلمان ډیر تاسو نه غته راغله ماونه د تدریس راغله ول سواله کامرین راغله نو دما اول کار ما غده تعلیم تربیه میږي دا دا زوم کار دما د برنامه دي د تاسو
بله بله آقای احمد زی استاسی ده تلفن کرخه دسی قطع وصل کیگی لکه که دیشی زیت متغیر ورکی که
مستری نو ما اوز کوشش
غد مو غد مو دسی قطع وصل کیگی تاسی خپل زیت لگونده تغیر ورکی از منگ ده بلا میل منا آقای قمر نیازی پکر خدارا سارا دیتا بخرا بلاستو ویو بله و آقای نیازی ستری ماشی
خیرونه یوسی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو تاسو ته تاسو همکارانو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته همچنان مهرمن احمد زی ته زما احترامات او سلامونه وړاندې کوم چې نن ما سره په لاین کې ده. خوشاله یم چې تاسو د رادیو فرصت راته مهیا شوی ده چې تاسو د رادیو څخه خپل خلکو ته خپل د زړه پیغامونه ورسوو. مننه، ژوندي اوسئ.
ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. اغلې نیازی، که د خبرونه د قانون سره سم په سر کې اوریدونکو ته هر څه زیات ځان ور وپیژنئ، که څه هم ستاسو له نوم سره اوریدونکي آشنا دي، خو که یو ځلې بیا ځان ور وپیژنئ ښه به وي.
بېخي ښه خبره ده. قمر نیازی یم، د هلمند ولایت څخه، د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زه فعلا د ولایت مقام مشاور یم د ښځو په چارو کې، او زمين کې ډیر څه لاسته راوړل لرم. د دغه ژوند په تجربه کې ډیر څه د لیسانس کچې زده کړې لرم. همچنان معلمي مې کړې ده، تقریبا درویش کاله مې معلمي کړې ده. هغه تر څنګ مې یو خصوصي ښوونیز مرکز، د نوي البیرونی ښوونیز مرکز په نامه باندې، چې هلته مې ډیر فرصتونه خوندو ته مهیا کړی. مدرسه مې یو بخش کې خوندو ته جوړه کړې ده، چې د کمپیوټر او د عربي او د انګلیسي صنفونه لرو په کې. همداشانتې د ښځو چارو ریاست مې کړی، او مدیریت مې په مکاتبو کې کړی. دغه دا د ژوند تجارب دی چې زه یې لرم د ځان سره.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه اغلې نیازی. یو اوریدونکی به راواخلو، بیا به راشو خپلو میلمنو ته. السلام علیکم. السلام علیکم. بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم. فکر کوم چې اوریدونکی موږ ته زنګ وهي، مګر پامې تلیفون ته نه یي. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
امانه ورمه جو اخر کور سلام تاسو ملمنه ته وې ته غوړې زادرې کوم تخات او زنګړې سلام.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ نوم راته وایاست، د کوم ځای اوسیدونکي یاستئ؟
امانه رضاخان ارمانی در سره دوانې راهار نه.
رضاخان په خیر راغلې، مهرباني وکړئ پوښتنې را سره شریک کړئ.
امانه کور کې په کنا چې دې خور نه کدا د لوګر ولایت کنا، او لوګر کې کوم ګور یو کنا چې د خزو سند دې درته زیات دي خپلې هغه کنا کدا بل ولایت کې خدمت کوي نور ولایتونه کې، ولې ټول لوګر ولایت ته دې توجه نه کوي چې دا ما غزيدا.
اها، اغلی متطهره احمد زین مو پښتنه داد چې ولې ټول کارونه د لوګر د پالنه کې، ځکه چې هغه ډیره ستونزې لري. ډیره زیاته مننه. ډیر مننه.
دا چې ډیر پالانه د لوګر ولې د لکه مقدس احمد زین خور داد کنه، او لوګر ولې ډیره د معرفت زی دي، اخر پر وړاندې ډیر تاو تر کولې تېخي سب پیږي پکې، ولې دې ته ګوره توجه نه کوي دوی.
ډیره زیاته مننه له پوښتنې نه. مو مننه را به شو بیا هم اغلی متطهره احمد زی ته. اغلی احمد زی په کرخه یاستئ؟
بله، و وامه زده.
مهرباني وکړئ.
بله، زه به د ورور ته دسې وایم چې زه له څلور اتیانه د لوګر د خلکو په خدمت کې وم، تر د نوي تر پنځوسم کاله پورې، تر اخره پورې. نو داسې و چې رئیس صاحب جمهور مناسب وګڼله د زون په ساته باندې یا واغه ورکاو ماویني یا مرستال هغه کولې ګمارلې. نو په دې حساب باندې رئیس صاحب جمهور دا وکړه زه د پکتیا لپاره د مقام د ولایت مرستاله وټاکلم. نو مخکې لږ نه چې ما کوم فعالیتونه دوی ته ویلي دي، هغه په هغه وخت کې چې زه په لوګر کې وم هغه ما کارونه کړي، او اوس چې زه دلته دېسې ما ته راغلی یم، دلیل دا شی ده چې پکتیا هم بخش د لوګر دی، یعنی د لویې پکتیا په ساته باندې موږ غواړو. او راغله نو د معرف مشکلات، او دا موږ په لوګر کې ډېرې تکړه هغه لرو، وکیل صاحبان لرو، محمدي ده د شورا ولایتي کې وکیل صاحبان دي، او اوس هم که فرض مثال د ما ته ضرورت شي د ما شماره تاسو ورکولی شئ په دواړو سترګو، زه ته کوم چې پوسم د ما خیره شي، د ما د مور پلار ټاټوبی ده، پلار مې د لوګر و، زه د لوګر یم، د موږ نیکونه ټول د امریکې دي، زه په خدمت کښې انشاءالله دریغ نه کوم.
بله، ډېره مننه احمد زی. قمر نیازی ته به راشو. اغلی نیازی، زما غږ اورئ؟
بله
لکه څنګه چې تاسو د خزو چارو رئیس هم پاتې شوی یاستئ، د خزو په ستونزو په هغه وخت کې د خزو ستونزې ډېرې چوي، او دغه ستونزې تاسو له کومو لارو حل کولې؟ یعنی تاسو سره د ستونزو په حل کولو کې چا ډېره مرسته کوله، البته کومې ادارې؟
هلمند ولایت کې عموما ډېر د ستونزو د ښځو ستونزې اکثرا کورنۍ تاوتریخوالی دي، چې دغه کورنۍ تاوتریخوالی عموما د ښځو په دغه خاتمه کېږي، د دوی په نقصان، د دوی په نفع نه تمامېږي. هم جریان کې د تاوتریخوالی د دوی دغه پکې د مشکلات سره دوی مخ دي، او هم کله چې خاتمه یې وسي، که طلاق وسي، هم ښځه متضرره ده، او که فرض د کوره وایستل سي، هم ښځه متضرره ده. نو چې دغه کورنۍ تاوتریخوالی یو څه رواجي او فرهنګي مسایل دي، یو څه هغه مسایل دي چې شرعي بڼه نه لري مګر پر ښځو باندې تحمیل شوی ده، ځکه چې موږ د شریعت څخه هم دومره خاص آګاهي نه لرو، فقط رواجي شریعت مطردانه نه ورځ پورې مخته وړی ده. نو ځکه تاوتریخوالی عموما د ناپوهۍ له وجې څخه بے حد بے اندازہ دے رہا، یعنی فرار از منزل خزیے ما سے ڈر رسلے کرے چیز پر خود چر یا سچ نو میں دے تاں خپل لو وجہ خلاغا خود د کور پر فراری کے دل او دا اصل جرم ہم نہ دے دا کور پر فرار کی دم پر تنگ شو ہی دے د مشکلات لو وجہ تھا دے تو نور چارہ پتا نہیں مدد سے بعضی اجباری دی واجونه دی هلمن کی چې پښتنه نه کېږي د لور څخه، او یو نازکه وړه نجلۍ ورکوو شپېته کلن یا کلن سپین ږیرې ته. همداشان چې د دې سره دغه ډېر ولورونه یو غټ خشونت ده د یو نجلۍ دپاره، ځکه چې دلته خو سرګنۍ ورسره ومني، دېرش لکه هم ومني، څلوېښت لکه هم ومني، بیا وروسته نو جنجال جوړوي کله چې دا واده سي، دا دې د پلار د کوره راوړې ده، دا دې د پلار اجازه نه لري چې لاړ شې ته یې خرڅه کړې په موږ باندې، چې داسې مسایلو سره بیا دغه مسایل د دې سبب ګرځي چې یا دا نجلۍ ځان وژنه وکړي، تریاک وخوري، یا ځان ته ور واچي، یا د کور څخه فرار وکړي، په هر مشکلاتو چې لاس پورې کوي بیا نو لاس پورې کوي.
بله، دغه ستاسو منځګړتوب څومره په دغه موضوعاتو کې ګټوره و؟ څومره یعنی ستاسو دغه مداخله خلکو ته، عامو خلکو ته د منلو وي، او ستاسو په نظر باندې به تاسو څو سلنه دغه ستونزې حل کړې وي؟
الحمدلله که داسې درته ووایم چې په سلو کې اتیا پنځه اتیا فیصده موږ موافق وو، خو دلته دوه دلایل نور هم موږ سره وو، ځکه چې د ښځو چارو ریاست همیشه د علماو سره به په یو ځای یا د هغوی په موافقه باندې به کوم فیصله کوله. د حج او اوقاف ریاست همیشه موږ سره ښه اړیکې درلودلې او لري، همدا اوس هم د ښځو چارو ریاست سره ښه اړیکې لري. نو حج او اوقاف ریاست هغه ریاست چې اکثر علما پکې وو، او د علماو نظریات زموږ د خلکو دپاره واقعا شکر الحمدلله مسلمانان یو تر ډېره بریده پورې د منلو وړ دی. نو د علماو سره په ناسته کې او د هغوی څخه د نظر اخیستلو په نتیجه کې، او د دې سره سره قومي مشران اکثر موږ سره همیشه په تماس کې وو، هوا همیشه همکاري موږ سره کوله قومي مشران، نو په دغه تفاهم باندې چې موږ کوم معضله حلوله، کوم مشکل مو حلوله، د دغه دوو برخو څخه چې کله موږ استفاده کوله، نو موږ د ډېر کامیابۍ سره مخ وو، او انشاءالله هغه مشکل به هم په ډېر اسانۍ سره حلېدله، او بلاخره هغه خلکو ته به مو هم قناعت ورته ورکوله. د دې باعث نه کېدله دغه موضوع چې خلک موږ د دې چې موږ سره دغسې برخلاف سي، لا به یې منله چې موږ نه پوهېدلو چې داسې دا ریاست به داسې کو مشکلات حل کړي. موږ به فکر کول چې دا ریاست به میډیایي کړي دا موضوع، زموږ عزت به د سرنه کرده په بازارو کې سي، او په اکسوس کې، په اخبارو کې سي، په مجلو کې سي. دا خو بېخي ښه خبره ده چې په قومي مسایلو باندې دا حلېږي، د علماو په ذریعه دا موضوع حلېږي. دا موضوع لا موږ ته مخکې نه وه روښانه، اوس راته روښانه شوله. دا د خلکو لا ذهنیتونه
خلاصېدل چې زه خده یعنی دغه دوه قوتونه و چې موږ د کامیابی سبب ګرځیدل او اتیافیسه د 15% اتادس موارد کې چې سلفیسه و مبالغه نسی د دې دوه قوتونو په کومک سره موږ مشکلات حلیدل.
بلې ډیر مننه اغلی احمد زی، تاسو خو په کرخه یاست را سره. تاسو په خپل خبرو کې ډیر څه یاد کړل چې تاسو د تعلیم او تربیه په برخه کې د نجونو لپاره د ښځو لپاره ډیر زیات کار کړی دی. رابه شو تاسو تعلیمي دورې ته، تاسو د نورو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړې ده. تاسو د تعلیم موده څه ډول وه؟ که د هغه وخت لږ کیسه راته وکړئ، لږ یې راته ووایاست چې توپیر یې څه و، یعنی دغه اوس شته ستونزې هغه وخت کې وې ستاسې په وړاندې کوي نو څه ننګونې وې؟
ډېر زیات خوشحاله یم چې زه تاسو سره په اړیکه کې یم او خپل ولس مخاطب یم. زموږ یو خوش زه به البته د ټول افغانستان په ساته دغه وخت وکالت نه کوم، خو خیر خپله به درته وایم. هغه دا وایه چې زما پلار پوهنوال عبدالهادي یاري اولین متخصص د ژبپوهنې و چې د مشیګن یونیورسټي نه هغه راوړی و، ماستري راوړی وه. معاون د علمي د فاکولټي و، استاد د پوهنتون و. نو دی ډېر روشنفکر انسان و، پخواني مشران ټول پېژني. نو د موږ پلار څه وخت موږ مختصه کړل چې دی بېرته له امریکې نه راغی وای، دوی ویلې چې زه مې په اولادو کې په افغانستان کې تعلیم نه کوم، زه خارج ته لېږم. نو زما نیکه ماکم و، نو موږ داسې و چې زموږ کورنۍ له ډېر پخوانو ماماګانو پلار مې و د دوستان ټول زموږ د کلي ډاکټر صاحب اووم پلار کې موږ سره شریک ده. دا زموږ ټول کلی همداسې هغه خلک وو، په اصطلاح ټول تعلیم یافته خلک وو. نو موږ شخصا خپله موږ د تعلیم په برخه کې ستونزه نه درلودله. له مغه اوله موږ ته زمینه مساعده کړې وه، زموږ مشران د خدای وبښي، هغه د ټول وخت رسېدلي د تعلیم بخش کې، زموږ مصرف بخش کې. د ما مور زموږ خویندې زیاتې وې، مور به مې کله ویلې وای د جنکۍ به څه پیدا شي، په پلار د ډېرې ګرانې وې. نو ویلې به چې زموږ مور ته بیلې چې زما زه نور نه یم زه خفه، خو زموږ مصرف زیاتې دي. کله چې موږ به پوهنتون ته تلو، په وخت کې به مو درې رقمه فرزند پسرلي به مې یو رقم کالي و، د اوړي به م بل رقم و، د ژمي به م بل رقم. زه ویلې والله پلار دې څومره هوښیار سړی دی، ما بل چې جنکۍ به څه مصرف وکړي. دا خو رښتیا کار کې دی، یو پتلون واغوم دي زه یو کورتۍ یو بالا پوش د تاسو خو رښتیا مصرف زک دی زموږ خوای دی پنځه پک خوای دی. نو ما څه دي چې شخص د موږ بسته خاندان د ماما کورنۍ و، که موږ و، که د خالام و، که د ترونه و، بسته کلی د موږ د سرخه په دې برخ کې هیڅ مشکل نه درلود. موږ خو کابل کې اوسېدلو، موږ وطن کې ژوند نه کوو، کابل کې. یعنی د موږ د تعلیم په برخ کې، د فاکولټي په برخ کې هېڅ نوه ستونزه نه درلوده، نه اقتصادي ستونزه درلوده، نه فامیلي درلوده، نه اجتماعي درلوده. ولې په وجود هغه هم هغه کومو منطقو کې چې موږ فرزن لاسرسی درلودې، هلته بېچارهګانې جنکۍ ډېرې هغه لاندې وې، تعجیج لاندې وې. د جنکۍ مکتبونه نه وو، فرض مثال مکتبونه ډېر زیات لري وو. حتی موږ چې مکتب ته تلو، هغه مکتب هم ډېر زیات لري وو. موږ به یو ساعت له دې خوا په پښو تلو، یو ساعت به له هغې خوا په پښو راتلو. یا فرزن چې موږ د ښار لیسې ته راغلو، ښار ته راغلو، ابتدایي مکتبونه کلي کې وو، بیا همداسې چې پوهنتون ته تلو د لارې فاصله وه، دغه هم تګ راتګ. خو موږ ته شخصا زه احساس نه کوم چې ما کومه ستونزه لیدلې، خو زمینه موږ ته مساعده او آماده وه، هم له نگاه د فرهنګي، هم له نگاه د اقتصادي، هم له نگاه د موږ به تشویقولو، همکاري به راسره کوله. خو نور خلک ټول دغسې نه وو. د افغانستان په سطح په کلیو کې هېڅ مکتب نه وو، په لرې لرې ښارونو کې استثنا استثنا څو مکتبونه وو په سطح مشکلات وو. خو یو خوشبختي هلته په دې کې وه، هلته ډېر ارامه فضا وه. زرشاه خان د خدای وبښي، د اعلیحضرت زرشاه خان وخت کې موږ مکتب ویلې، موږ ډېر زیات استودا وو. فرض مثال دغه خبرې چې دا اوس دي، دغه مشکلات، دا ماینونه، دا جنګ، دا خبرې نه وې. موږ به یو میاشت خپل کلي ته تلو، سرخاب ته رخصتي به مالته تېروله، ځکه بیا به وړی راتلو مکتب ته. په مکتبو کې زموږ تدریس ته بیا ډېره زیاته اوچاته وه، زموږ د انګلیسي استاد وه، هندي وه. نو درسونه ډېر په جګه سویه باندې وو، په ډېر جګه ساته باندې وو، که ابتدایه کې وو، که په لیسه کې وو.
استادانو ډیر زیات کوشش کوم خپل ډیر زیات کوشش کوم د موږ په وختو کې نن درتونونه هر کال به موږ خیاطیان چابته کې خیاطی کړې و د معرف نن درتون ته وتله په تور مثال ښه خطاطي به کړو ښه رسامي به کړو دا مسایل به ټول تلل د تشویقي بڼه یې درلودله نو دغه وختو د موږ وختو کې واقعا د داود خان وخت اخره و د ظاهر خان په وخت کې موږ تعلیم کړی ده موږ هېڅ کوم احساس د هغه نه ده کړی مشکل هم نه ده احساس کړی خلاصې کلام خو نور خلکو چې څه وو ټول بیا داسې نه وو ومیت ارام و امید ښه و خو خلک اکثریت خلکو د لارې د فاصلې لپاره چې مکتبونه نږدې نه وو یا فرض مثال په کلیو کې مکتبونه نه وو اکثریتو دا چانس نه درلود خو چا څه ویلې هغو ته مشکلات نه وو
بله بله ډېره زیاته مننه اغلی قمر نیازی د دې پوښتنې په تړاو به یو بله پوښتنه له تاسې نه ولرو په افغانستان کې ډېری نجونې دي چې غواړي درس ووایي زده کړې وکړي لوړې زده کړې وکړي مګر تر یو حده پورې کورنۍ ملاتړ لري مګر بیا د پنتون تر کچې پورې دوی کورنۍ ملاتړ له ځانه سره نه لري حتی له موانعو سره مخ کیږي نه پریښودل کیږي چې لاړ شي په بهرنیو هیوادونو کې داسې څه نشته که چیرته یو څوک د داسې څه سره مخامخ کیږي نو بیا یې حکومت دولت ملاتړ کوي په افغانستان کې که یوه ښځه کورنۍ ملاتړ له ځانه سره ونه لري آیا وبتوانیږي دا زمینه ورته برابره ده یا هم تمه کیږي چې برابره به شي په راتلونکي کې چې دا د کورنۍ د ملاتړ نه پرته درس ووایي لوړې زده کړې وکړي
تاسو دې پوښتنې په ځواب کې باید داسې ووایم چې دا امکانات او دا فرصت خو تر اوسه هیچا ته نه ده مهیا زه خپله په داسې کورنۍ کې راپورته شوې یم چې ما موږ پنځه خوندو کې یوازې زه د لسانس کچې پورې زده کړې لرم هر یو چې تر څلورمه صنفه پورې مکتب ویلی بیا د مکتب څخه ایستل شوی ده نور دې بس ټول شی د زده کړه ملا ولی نور کور کار دی وکړه نه هم تل پورې یو خور کې مې مکتب ویل ده د مکتب څخه ایستل شوی ده شپږم تل پورې مکتب ویل ده د مکتب څخه ایستل شوی ده یعنی هیڅ امکان نه لري همدا اوس هم موږ ټول نجونې د خصوصا د هلمند په ولایت کې د دې حق نه لري چې خپل تحصیلات ته ځان ورسوي او موږ په دې امیدوار یو امید ورته لرو چې خدای دې داسې ورځ راوړي چې د کورنۍ د سپورټ څخه بغیر هم یو جلکې وکولی شي د دولت په همکارۍ باندې د یو نهاد په همکارۍ باندې یو مهربانه فعال مېرمنې په همکاري باندې چې دوی خپل دغه تحصیلات ته ادامه ورته ورکړي او ځان تر یو ځایه پورې ورسوي مګر متاسفانه تر اوسه پورې داسې فرصتونه چاته نه دي مهیا شوي دي ډېر مشکلاتو سره یې موږ خوندي مخامخ دي کله د اکثر شاګردان چې راته وایي چې دغه د نهم صنف یم نور مې د مکتب څخه باسي ورکړې یم هغه سترګنۍ مې اجازه نه راکوي چې زه نور مکتب ووایم زه نور سنټر ته نه راځم د مکتب څخه مې سلیم د سنټر څخه مې سلیم بیا دغه فامیلانو سره ارتباطات نیسم هغوی ته وایم چې کوشش کوم قناعت ورته ورکم ورته وایم که د فیس موضوع خو یې ما د خوا څخه فیس ورته معاف ده او که دا موضوع یې چې ماحول څنګه ده خو راسئ تاسې هغه خسرګنۍ ته یې ووایاست چې راسئ دا ماحول وویني دا ځای وویني حتی هغوی هم وکولی شي چې خپل لورګانې را وړي په دا سنټر کې یې موږ سره شامل کړي زموږ مدرسه کې دې شامل کړي د دغه دیني علومو څخه د اجتماعي علومو څخه خپل اولادونه برخمن کړي ډېر کوشش کوم ډېر هلې ځلې کوم خو متاسفانه ډېر کم کامیابېږو په دې حصه کې یعنی د خاص لاسته راوړنه نه لرو واقعاً دا افسوس ده په افسوس سره په تاسو سره باید ووایم چې داسې مسایل شته خصوصا هلمند ولایت کې
تاسې ویلي چې تاسې هم په همداسې کورنۍ کې زیږېدلې وایي چې تاسې ته هم اجازه نه در کوله البته ستاسې نورو خویندو ته که تاسې د خپلې تجربې راته ووایاست چې تاسې څنګه وتوانېدی چې تر دغه ځایه راورسېږئ
مونږ تاسې هغه پښتو کې یو اصطلاح لرو چې خدای دې هیڅ خور بې وروره نه کوي نو ما هم دغسې تکړه ورور خدای دې غم نه راکوي ژوندی دې اوسي چې هر چېرې اوسېږي نو اوس که څه هم سره لرې یو په فاصلو کې یو موږ هلمند کې یو دې کابل کې اوسېږي خپل د چوچیانو د سره دې خدای نه کموي زما دغسې یو ښه ورور و چې ما سره یې اوږه راکړه او د ټولو کورنۍ په مقابل کې ودرېدله ولزې پې باندې وایم مکتب ودی وای زور سره کوشش کوم زور سره همکاری کوم نو همیشه به درتم را سره ویل زما سپورټ هم کوو د ټول کورنۍ خیمه دفاع هم کوو تر دا اوسه پورې هم را سره همیشه زما سپورټر دا تا چې پوسټ کوم لاخ کمنټ اولی ما ورور ورته ورکی خو دغه سي مونږ تاسو پښتنو کې یو دغه لرونو خدای دې نه دی ورور کوي د ټول خوند سره دغه سي یو خورور به درلو چې زما سپورټ کړو زما ایز همکاری کړو زما شاته درېدلې وو او چې نن زه هر څه هم دغه د برکت
بله آغلی
احمد زه خوالم چه موضوع که داغه بود فیلیالت تایست تشریکم
میره بانی
دوستانه ایده مگه خواهیم دی اونجون دا پا چه حال کنیم
میره بانی
پر ده مزرعه سره که پا مجموع که داغه تلویخ کالا جنگ دی مگه دیر بد تاثیر دی مگه تایست پا خواهیم دی پا زون بنده کرده گرچه دی مگه دیر شازازه زوانان شادت رسیدی در تلویخ کالا دی جنگ تو ما گرزی دی سنگ جرتونه دی زیرمناویم لباین لاره خو متضرر زیاد تاثیر ولی پا خواهیم دی پا خزو بنده کهی ام داغه زوانان تنن رو از لباین دی دی او چا با زوی وی دی او چا با ورور وی نو داغه پا دغه حساب بنده دی مشکلات پا دی کدی که دی مگه خواهیم دی پا اکثریت ولایتو که خصوصا پا جنوب شرق ولایتو که او پا مرکزی ولایتو که اکثریت پا جنوب غرب بکن دا کسان اغنه لری نکو اقتصاد لری نکم تجارت لری نکم دست دوی پردنسال جایدات لری وقتی که دوی نارینه بیچاره پا یا زمان یا خوان یا اغنه پا شادت رسیگی نو اغنه کم مظلوم بیچاره ما شمان چه تا فیداکی پاتکیگی نو ما اینده واقعا لدیر سخت ناورین سر لاس بریوانی هم داغه علت چه دو خود تعلیم نسی پکوه نسی پکوه یا اقتصادی پانگ هم نلری کم سرمایه هم نلری کم کسب و کار هم نلری کم تجارت هم نلری نو دا بیچارگان پا لگه لگه پا جهنم که انسان گرزی او را لویگی پا داغه سه بدبخته که داغه ماشومان را لویگی نتیجه چی ده؟ دا کونده بیچارگان که پا بیر فقر و پا بیچارگی سره دا اولادون را لویوی تری وقت پوریز دا جینکه لک را دا چه خبر را غورگی سی لک را غاتی سی نو دوی چون دوی دیر ستم لنده دی اقتصادی ستم لنده دی یا دا فرزن ورور ساتی یا لیوار ساتی یا ماما خسر یا کاکا خسر یا فرزن خپل پلار یا خپل پلارون خواستر دون به ظالمانه دی ماما و کاکا دیو سره چی دوی وسیگی زتی بس دوی او کس رو تا پیدا کی بیا دا غورکی جینکی پو بنو بنده ورکی دا ورکی جینکی سپنگیر سریانو تا ورکی یا امتاقه سریان جیگی گیزانو تا بدل کی نو دا غا بدبختی بیا دا غورکی جینکی تا وادوس والا جی زلی زلو ساله تا یا فران پو بنو بنده اکثر اغا موسن یا اغا وفات سی زتی دا بیچارا دا نور پو نور بنده روانه ای دا دی خوان لبین لاتی یا و یا دو اولاد لری زتی نولوی ناورین مصیبت من سره او دی دیل سنگ هلکان چی دی اغا یا بیچارگان چیتا پا مسافری بنده لاستی ایران تا یا بل تا یا هم دا کلو کس یا دایی چی مجبور دیل بعد ورز غرو تا جکسی زدی یا پولیس تلارتی یا امنیتی ملی تلارتی وردو تلارتی یا پینزو روپای پیدا که نو نن روز دی افغانستان دیر غط لوی مشکل دی مگه آدم دی تدبیق دی قانون دی که مگه واقعا و غواړو چې افغانستان پرمختګ وکړي موږ واقعا غواړو چې افغانستان مخکې لاړ شي هغه وخت به موږ تاسو کامه واوسیږو چې موږ افغانستان کې اساسي قانون واخلو تطبیق کړو د موږ اساسي قانون جز د قرآن عظیمشان هغه پکېسته یعنی داسې نه ده چې دا فرضاً له بل دینه راخیستل سوی یعنی په چوکاټ د اسلام دین کې دا قانون تشریح سوی تصدیق سوی ده اوس په اسلام ته موږ راواړو علم دین په نارینه او په ښځو فرض ده باید زمینه سازي وکړي چې جینکۍ سبق ووایي میراث حق ده باید زمینه سازي وکړي میراث ورکړ شي د دې تر څنګ پورې نکاح باید په خوښه باندې شي د طرفینو رضایت وي کرهل صداقت هم د نظر نه نیول کېږي د دې تر څنګه پورې بهترینه نکاح هغه ده چې هغه مهر کمی در حالی که چه بار خلاف جنکی خرسیگی
بله.
نو چه در وقتی در جنکی بیچارگان خرسی شوی حالت استقلالیت نلری حالت چه هر حالت که در صحت لنگاه پرازی که در اقتصاد پرازی که بل پرازی چون مور و پلا اما چو که چه وارسین دی اگو پیسی اخیستی
زکی دا بیچاره مظلومه ده بدبختی کند تور خطا کی لزانه دفانه سی کوله
آقای احمد زی
دا که کورنی مناجات هم منستره جی نمگه یو کار شروع کرده که داغه مگو کوله شو پده کامیاب سو ده علماء کرام پو همکاری سره ده پانتون استادان و شوراگان و داغه ولوارم را کیت که ده دی خیگله با پده که ته مگه بیا کوله شو هم داغه پا شکل ده نمونه سره مگه نور ولاتو ته جگ کلورونه ورکی ده پروسال تم کامیاب سه نمو زیاد مگه ده داغه برنامه پو امید که یا گانا ستونزه چه پا ده منطقو که ده فقط جگ ولوار ده و داغه ده کندو ده اتیمانو بیچارگانو بیسر نوشتی ده.
بله آقلی احمد زی لکه څنګه چې تاسی تا هم معلومه ده ده خزو جو شورا جوړیدون کې ده چې ده که با دیر خزی گری توب لری او پا باز موضوعاتو بندی با ده خزو آروند ده خبری او پریکر کبی او ده خزو پاوران ده ستونزی با لمن زوری ستاسی پا نظر بندی پا ده ورسته یو دو لسیزو که چه کم کارونا کم بنسرتیز کارونا خزو ده پارا ندی شوی ده شورا با وط و نیگی چه لده پاس هغه بنسرتیز کارونا دوی ترسره کی
دا اقدام در ریسب جمهور مگه اکلای کهو آقا پدی مانا بنده چه هاگ خواهنده دی مگه چه لاس رسای دولت تنن لری که آقا فرزن تعلیم تربیه باش کده که آقا پا قضایهو کده که آقا پا مختلف باش که میره است که دوی فرزن سال بعد کسان پشادت رسیل حقوق دی نور دی نور زیاد تعلیم تربیه دا تجارت دا فرزن سال مختلف بخشونه دی یعنی دغه شورا کولی سي د سمو پریکړو په اساس باندې اینه مظلوم بیچاره خواهد د خپل وزر لاندې ونیسي یا پوشش لاندې ونیسي یا کواری کي چې د هغو تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی دوی هغه څه په حساب د تعلیم و تربیه یي که صحت یي که تجارت یي که حقوق به حقوقي بخشونه یي که میراث یي که فرض مثال مختلفو بخشو کې یعنی زی دی شورا دیر زیاده آقای ما خوشبینه لکه فرض مثال شورا وزیران آقای کوی هلو
بله آورم آمیره بانی
شورا وزیران فرض مثال پریکره کهی خدا پریکره دی مملکت پساته دی نارینه و خجب کهی خواه اکثر پا داست پریکره کهیم زیاده خجب متجرره کهی ولی دی شورا پرات اکثره که دی واقع بینانه کارو کی به طرف کارو کی تعصب نکی او په زمن کې دولت دوی حمایت کی هم اقتصادی حمایت کی هم سیاسی حمایت کی او دوی که برنامه جوړ کی که پلانونه جوړ کی که طرح ور کی نو زه لبیک ورته وایم واقعا د شورا به ډېر زر به ښه نتیجه ورکړي خو شرط دی دی چې تعصب نه وي پکې خویشخوري نه وي پکې قوم پرستي و زبان پرستي و مذهب پرستي و دا قصې نه وي پکې د واحد افغانستان د مظلومو د ښځو لپاره سمې طرحې دا ورکړي انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې دا شورا به ډېره کامیابه وي او لکه دغه معاونین چې اول وار رئیس صاحب جمهور وویلې چې زموږ ولایتو ته معاونین ورکوم همدغه معاونین صاحبانو چې د دوی قرباني وه د دوی مبارزه وه د دوی صداقت و چې دا برنامه کامیابه شوله اوس څلور درسو ته د افغانستان رئیس صاحب جمهور تصمیم ونیو چې دوی هر ولایت باید یوه معاونه زنانه ورکړی سي نو دغه شورا هم که په همدغسې په بې طرفي شکل سره او په یو ښې طرحې سره او په یو قوي وحدت سره منځته راسي فکر کوم نتیجه به مثبت وي.
بله آقای نیازی اقلی قمر نیازی دغه شورا او دیتا ورته نور اقدامات ته پکتو سره به ستاسې په نظر دا شورا څنګه یي یعنی څومره به د ښځو لپاره دا ګټه وروي؟
زه هم د احمد دی صاحب په تاییدي باندې ډېر امیدواره یم ورته یعنی واقعا زما په شمول به ډېرې ښځې د شورا ته امیدواري لري ځکه چې مونږ په میده میده کارونو باندې پیل وکړه یعنی د کوچني ټولنو څخه د ښځو نهادونو څخه مو پیل وکړه بالاخره موافق په دې سولو چې یو داسې شورا منځته راغله او د جمهور رئیس صاحب څخه ځانګړی مننه کوم دغه ستاسې د راډیو د لارې څخه چې واقعا ښځو ته قدردانی ورکړی، ښځو ته ارزښت ورکړی. د تاریخ په وجدو کې تر اوسه دومره ښځو ته هیڅ حکومت یا هیڅ دوره د ریاست جمهوری نه هیڅ دوره د پادشاهي دومره ارزښت ورکړی لکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ورکړی د ښځو ته. دغه اجماع ملي زنان، دغه دوه مشورتي لویه جرګه کې چې د ښځو ونډه پکې ډېره وه، دغه حالتونه باعث د دې سو چې داسې یو شورا منځته راځي چې دې شورا ته موږ ډېر واقعا بیرانه ورته منتظر یو او ورته په تمه یو چې واقعا زموږ غږونه به په دې شورا کې، هغه غږونه چې د یووالی غږونه یې، هغه غږونه چې دردونه پکې دي، هغه غږونه چې ملهم ته اړتیا لري، د دغه شورا د لارې څخه به انشاءالله ملهم ګزاري پرې باندې وسي او د ښځو ستونزې ته به د پای ټکه کېښودل سي انشاءالله الرحمن.
بلې آغلی احمد زی، تر دې د مخه د جمهور رئیس یو بل اقدام چې والیانو ته یې معاونان ښځې ورمعرفي کولې، د جمهور رئیس دغه اقدام ستاسې په نظر باندې څومره تر دې دمه، چې البته پایلې دی، څومره بریالی ده تر دې دمه او څومره پر ځای ده؟ یعنی کوم کسان چې ګمارل شوي دي ستاسې په نظر باندې، یعنی دا پر ځای دی؟
ما مخکې درته ویلې واقعا چې رئیس جمهور هغه کوم ابتکارات چې دوی اوله دوره کې وکړه او اوس یې کوي، باوجود دې چې ډېر زیات دی جنګ کې مصروفه ده او ډېر زیات دی په سیاسي مخالفتو کې مصروفه ده، دی ډېر زیات په منطقوي رقابتو کې مصروفه ده، بیا موږ د دوی ډېر قدردانی کوو. واقعا دوی چې کوم کارونه شروع کړي دي هغه ټول په جای دي او زه له خویندو نه ډېره مننه کوم او قدردانی کوم چې د رئیس صاحب جمهور کومې طرحې ورکړي دي، هغه په اصطلاح دوی خپلې وظیفې ته تعهد لري. لکه یوه جمله همدغه مرستیالانې دي چې له هرات نه را شروع شوه، له هرات وروسته کابل وو، هغه ننګرهار وو، بیا پکتیا وه، بیا فرزن بامیان وو، بیا دایکندي ده. یعنی واقعا د موږ دغه خویندې چې راغلي دي، لکه مخکې چې ما تاته وویلې مخکې د مال راتګ پکتیا ته هېڅ ښځې جرات نه درلودې چې هغه دولت ته راشي. یعنی هغه ته بیخي کفر ښکارېدي چې یوه ښځه به څنګه د ولایت مقام ته راځي. نو نن ورځ موږ چې یو برنامه ولرو په جوپو جوپو جینکۍ ښځې په ډېر اطمینان سره راځي. دلیل یې دا شی ده چې موږ دلته زمینه سازي وکړه، موږ اعتماد سازي وکړه، موږ اعتماد سازي په دې باندې وکړه چې موږ د منطقې د فرهنګ ته احترام وکړو، موږ متنفذینو قومي ته احترام په سترګو کې نیولی، دستور ته احترام لرو، موږ علما کرام سره ډېرې ښې روابط لرو. موږ یو سیستم هغه کړی نن ورځ دغه اعتماد حاصله شو. یعنی خلک په دې باندې پوه شول خدم کولی شي د اسلام په چوکاټ کې د خپل منطقې د دستور مراعات کولو سره، هغه کومه علمي پانګه چې لري، کومه تخصص چې دوی لري، کومه تجربه چې دوی لري، کوم هغه چې دوی لري، دوی هم کولی شي د خپل ورونو تر څنګه پورې دوی کار وکړي. او دغه زمینه مساعده شوې ده د همدغې خویندو د مبارزې او د دغو مسایلو په څنګ سره اوس رئیس صاحب جمهور تصمیم ونیو چې څلور دېرش ولایتو ته ورکړي. داسې نه ده چې موږ ستونزې نه دي لیدلې. په ما د موږ په دفتر باندې موږ زه چېرته یم په پکتیا کې موټر بام اوسو، د موږ د مرګ هېڅ نه و پاتې، د سلهاو واره کمین سره مخ شوي وو د په لاره کې. فرضاً هلته چې ده موږ داسې په جرات سره ولسوالۍ ته نه شو تللی نظر د امنیتي شرایطو نه، داسې هغه پخواني کومکونه نشته. فرض مثال پخوا به خارجیانو ډېر کومک او د ښځو بخشو کې هغه وافره کومکونه نشته. یعنی ستونزې شته داسې نه ده، خو موږ هغه ستونزې نه بولو. موږ کوم فرصت لرو، کوم صلاحیت لرو، کوم فرصت لرو، غواړو چې له هغه فرصت موږ مثبت کار واخلو. در حال کې داسې نه ده چې ستونزه نشته، دا نشته. موږ دغه فقط د موجوده فرصتونو استفاده کوو او زه د دغو ټولو خویندو قدردانی کوم چې دوی دا برنامه رئیس جمهور ته ورکړې وه. دوی کامیابه کړ، رئیس جمهور نه غواړم چې دوی باید تقدیر کړي دغه اولین مرستیالانې وي چې په افغانستان په سطحه باندې دوی خپل کوم هدایتونه چې ورکړل شوي، کوم لهې وظایف ورکړل شوي، دوی واقعا دا کامیابه کړي په مخ په وړاندې لاړه. اوس راغلم شورا ته. شورا هم دغسې یو رئیس جمهور ته حکم ورکړی، شورا تاسیسېږي، دا دې شورا نه هم هیله لرم چې دا یو ملي شورا وي، دا واقعا د ښځو د درد لپاره کار وکړي، ښې طرحې ولري. دا یوې منطقې لپاره نه وي، دا فرض مثال د افغانستان هغه لرې ترینه نقطه چې د بدخشان د دلته بیخي بربریت روان ده، یا هغه لرې ترینه نقطه د مزار، یا لرې ترینه نقطه د تندار، یا د فرض مثال د کونړ، د ننګرهار، د جنوب، د خوست، یعنی مختلف فرض بادغیس، نیمروز، سرپل، تخار، موږ د ټول مرکز د ټولو باید په دې کې، دا ټول ښځې باید په دې کې خپل ځانونه ووینی، پوسی چې دغه شورا د ټول افغانستان ده، یو ملي شورا اوسېږي، هر یو له خپل علمي پانګې نه، له خپل تجربې نه، له خپل صلاحیت نه مناسب جای ځان ته پکې پیدا کړي، او خدای نخواسته د باعث د دې نه، لکه څنګه چې مرستې الان ریسب جمهور تعین کړل، موږ د دوی له کومې ورته مننه کوو. واقعا ریسب جمهور دا ښځو ته ډېر رشتور کړی ده، خیر ستونزې به وي، خو دغه شورا د دې شورا هم په همدغه شکل باندې کامیابي غواړو، او کېدای شي چې موږ وزمو وسېږو. موږ لکه څنګه چې پنځه دس کاله کار کړی ده، او ملي فکر هم درلود، وطن باندې زړه خوږېدلی، د وطن په مظلومو خلکو باندې زړه خوږېدلی.